دا مشال ریډیو دا نن د ګل ورځ او د 2015 میلادي کال د جولای د میاشتې 6 نیټه ده. په پښتونخوا کې د سهار 9 بجې شوي دي. شاین بونیریم او د مشال ریډیو په دغه سهارنۍ خپرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشاله به په خپرونه کې تاسو لپاره د پاکستان، افغانستان، سیمې او نړۍ نه یو شمېر راپورونه او تبصرې لرو. زمونږ ونیز خپرونه به هم اورې. خړومبې د سیمې او نړۍ د چارو نزان خبرو او د دې وخت خبرونه. بلوچستان په کولو سیمه کې میشت د جنوبي وزیرستان د کډوالو د یو کور د دیوال لا پریوتو له کبله درې ماشومان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. افغان ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارټن ډیمسي تر هګري او سخدریزي د سیمې او نړۍ لپاره تر ټولو لوی خطر بللی دی. او د ولسمشر باراک اوباما ادارې د تهران د ایټمي پروګرام په اړه له تهران سره د موافقې متن د منظوري لپاره کانګرس ته سپارلی دی. د خبرونو تفصیل. د بلوچستان په کولهو سیمه کې میش د جنوبي وزیرستان د کډوالو د یو کور د دیوال له پریوتو له کبله درې ماشومان مړه او 15 نور ټپیان شوي دي. ټپي شوي ماشومان د درملنې لپاره د کولهو روغتون ته وړل شوي دي. ډاکټران وایي چې د دوی طبي وضعیت د خطر نه بهر ده. نن مشال لیډو سره د خبرو په وخت یو کډوال اکرم خان د پیښې په اړه وویل چې د کور دیوال د تیز باران او سیلې له کبله راپریوتی دی. دا یادونه ورده چې دا وخت په کولو کې د محسود خواو شاویا کورنۍ ژوند کوي چې په جنوبي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له کبله بې کوره شوي دي. افغان ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستی جنرال مارټن ډیمسي تر هګري او سخدریزي د سیمې او نړۍ لپاره یو ستر خطر بللی دی. د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي چې جنرال ډیمسي او ولسمشر غنی پرون په ارګ کې سره وکتل او د ترهګرۍ پر ضد د ګډې مبارزې پر اړتیا یې ټینګار وکړ. د جمهور ریاست په بیان کې همدارا یادونه شوې چې ولسمشر غنی او جنرال ډیمسي د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي همکارۍ او له افغانستان سره په امنیتي برخه کې د امریکا د مرستو په اړه هم خبرې وکړې، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د افغانستان لوی متحد هیواد امریکا ډاډ ورکړي چې له ترهګرۍ سره په مبارزه کې به د افغان حکومت ملاتړ کوي. د ننګرهار ولایت په کامه ولسوالۍ کې سیلابونو لسګونه کورونه زیانمن کړي او د بیلابیلو سیمو ترمنځ سړکونه یې وړي دي. د کامې ولسوالۍ د زاخیلو د سیمې اوسیدونکي وایي له کونړ سیند څخه راوتلو سیلابونو د اختر په وړومبۍ ورځ شاوخوا 80 کورنیو او د هغوی سلګونه جریبه ځمکو ته زیان رسولی دی. قامی مشر فضلربی د مشال لیډو افغان څانګې ته د سیلابونو او د دې نه د اوړېدلو زیانونو په اړه څه داسې وویل.
دا د جمعې په شپه د اختر په لومړۍ شپه باندې دا سیلاب راغی چې دا تقریبا 80 کورونه د اوبو په منځ کې ګیر دي. په دغه 80 کورونو کې 10 کورونه بالکل د منځه تللي دي او د یو 300 جریبو شاوخوا کې تخمینا دا فصلونه د منځه تللي دي او یو 600 متره سړک زمونږ چې د کامې او د داخلو په منځ کې ارتباط پیدا کړی و دغه رابطه زمونږ قطع شوې ده.
عیني شهیدین وایي د سیلاب له راوتو مخکې خپل له خپلو کورونو وتلي وو، ځکه د سر زیان نشته، خو د دوی په وینا نورې ډېرې کورنۍ د سیلابونو له ګواښ سره مخامخ دي. د ولسمشر باراک اوباما ادارې د تهران د ایټمي پروګرام په اړه له تهران سره د موافقې متن د منظورۍ لپاره کانګرس ته سپارلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خبر له مخه دا موافقه چې نږدې یوه اونۍ مخکې د ایران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو ترمنځ لاسلیک شوه کانګرس ته سپارل شوې او هغه 6 ورځې مهلت چې کانګرس د دې موافقې د څېړنې لپاره غوښتې نن پیلېږي. په همدې حال کې د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو پر کانګرس غږ کړی چې دا موافقه دې نه منظوري. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د دې معاملې دفاع وکړه. کیری سینن ټلویزیون چینل ته وویل چې کانګرس دا موافقه رد کړي نو له تهران سره د خبرو بهیر به هم له منځه لاړ شي. که کانګرس دا موافقه منظور نه کړي ورته کې نو بیا موږ نه تفشیش کولی شو نه بندیز لګولی شو نه به د خبرو توانو لرو ځکه تاسو ته ډاډ درکوم چې د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنائی به کله هم د خبرو میز ته حاضر نشي که امریکا په خپل سر او په یو اړخیز ډول دا موافقه رد کړي بیا به نو خبرې ترې ونشي او دوی به ازادانه ډول هغه کارونه وکړي چې په دې موافقه کې بندیز پرې لګول شوی. د ایران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو امریکا، برتانیا، فرانسې، روسیې، چین او جرمني ترمنځ موافقه د روانې جولای میاشتې په 14مه نیټه په ویانا کې لاسلیک شوه. راپورونه وایي چې په یمن کې 50 ملکي وګړي پرون وروستو لاغې وژل شوي چې حوثي اغیانو پر عدن ښار بمباري وکړه. د یمن د روغتیا وزارت یو چارواکي ویلي په دې حمله کې چې پرون سهار وشوه د 12 ماشومانو او شپږو میرمنو په ګډون 55 ملکي وګړي وژل شوي او څه باندې 200 نور کسان ټپیان شوي دي. دا خونړۍ حمله دوه ورځې وروسته لاغي کیږي چې وزیر اعظم خالد بها ویل چې عدن له یاغیانو څخه آزاد شوي خو د ایران پلوي ملیشې لا هم په ځینو سیمو کې د دولتي ځواکونو پر ضد جګړه کوي. او د امریکا د دفاع وزیر وایي چې له ایران سره ایټمي معامله له ایټمي وسلو څخه د تهران د منع کولو لپاره پوځي انتخاب له منځه نه وړي. اشټن کارټر تېره ورځ له واشنګټن څخه اسرائیل ته د سفر پر مهال په خپل الوتکه کې خبریالانو ته وویل یو دلیل چې دا موافقه ولې ښه ده همدا ده چې د فوځي حل لارې مخه نه نیسي. د متحده ایالاتو د دفاع وزیر اسرائیل سعودي عربستان او اردن ته د سفر په ترڅ کې له ایران سره د ایټمي موافقې په اړه وضاحت ورکړي. دغه وو د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
سلام پښتونخوا،
سلام پښتونخوا کې تاسو تر کلی اوریدونکو زمونږ خبرونه تاسو د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې هم اوریدئ شئ. د بلوچستان په کولو کې میشته جنوبي وزیرستان د کډوالو د یو کور د دیوال له پرېوتو له کبله درې ماشومان مړه او 15 نور ټپیان شوي دي. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د اسلامي دولت ډله د هیواد امنیت ته یو جدي خطر دی.
دولت افغانستان اول خطر مطرح کرد، مردم در حالت نگفتن بودن. باید خطر جدی گرفته شد، خوشبختانه خطر جدی گرفته شد.
او حال در کو چې د نوې ټکنالوژي در اتک سره د موسیقي د کیسټونو کاروبار سمره اغیزمن شوه دی.
تاسو خبره ټکنالوژي خړ دې سی واښې دې دغه لاسه غړ غړ شنو راو دې یار سره ځنه په کور کې نه استعمالي دغه لاسه کیسټو کاروبار ته د لکټاپ شو.
د سیمه اونلاین هم یو شمیر راپورونو تفسیری لرو تر پای د مشال ریډیو سره. روز زمګړم به موضوع ته د بلوچستان کولو سیمې ته کډه شوی مقصود وایي د جمعې په ورځ د باران او سیلې له کبله د یو کور د دیوال له پرېوتو په نتیجه کې د دوی درې ماشومان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. دا وخت په کولو کې د مقصود شپېته یا اویا کورنۍ ژوند کوي چې په جنوبي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له کبله بې کوره شوي دي. زموږ همکار سیلاب محسود نور حال راکوي.
په سولي وزیرستان کې د طالبانو په خلاف د پوځي عملیاتو په وجه د بلوچستان سیمې کولوتا او بایدلیو مسعود کبالیانو مشال ریډیو ته د ټلیفون په لیکا ویلي دي چې د اتوار په ورځ سټریټ مازیګر په کولو کې د ګړندۍ سیلۍ سره ګڼ بارون وورېد چې په نتیجه کې یې د یو زړه کور دیوال را وغورځېد او دلته میشته د مسعود کډوالو او و بچون چې کوم د لوبو دپاره را یوځای شوي و د دیوال لاندې شول چې په کوم ښه درې بچون په هغه ځای مړه او 15 نور سخت پرارژلي شول. دغو کبلیانو دا هره وشول چې د مړو او پرارژلو بچانو عمرونه د اوونه د اتو کلونو په منځ کښې دي چې کوم د سولي وزیرستان تحصیل سره روغه د جنته او کسکي کلیو سره تعلق لري. کبلیانو دا وویل چې پرارژلي 15 بچون چې په کوم کښې یوه وړه جلکۍ هم شامله ده د مرهم پټۍ د پاره د کلو اسپتال ته لېږدولي رسولي شوي دي. چرته یې چې حالت د خطرې نه د ورچنې وشولی شي. په کلو کښې په دا موقع موجود یو مسعود کډوال اکرام خان د ټلیفون په لیکې په پیښه کښې د مرګ ژوبلې او هلته د مشتو مسعود کډوالو حال په دا رنګ راکه.
متاثرین روغلی دی دلتا کلو ایجنسی بلوچستان سے دو تقریباً دس سے ساٹھ یا پورا خال کی چین دا زورت دانڈر مکانی نا دی در زورت دی اچھا اچھا تین اس کا دائی دیکھا ناس کا دائی در سے پنڈی زی ہوئے چھا حال آوالی ناس کا دائی در زیت مصیبات سے دی.
اکرام خان دا ہن را تاویل چپ پیشک سے مرشوی دری بچون با ہن پکو لوگ سے خاورو تاور سپاری سیلاب مسود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا
په ډسمل خان کې میش د شمالي وزیرستان کډوال وایي حکومت ورسره ژمنه کړې وه چې د وزیر اعظم نواز شریف لخوا منظور شوې مالی مرستې به ورسره کېږي خو تر اوسه دغه مالی مرستې نه دي ترلاسه کړې چې له کبله یې د اختر خوشحالۍ پیکه شوي دي. په دغه اړه باندې د سیمې نه زموږ همکار نور معلومات راکوي.
په ډیر سمیل خان کښې مشته د قطبي وزیرستان کډول قبالیون په دا خبره خپا غوسه دي چې د حکومتي چارواکو د اعلانونو لفظونو باوجود دوی ته د عید په موقع ورکوونکي د دوو میاشتو 24 زره امدادي کلدارې په وخت ونه رسېدې چې له مخې یې د دوی د عید ضرورتونه نیمګړي پاتې او په زوردل مشکلات کښې یې نوره اضافه وشوه. یو قبایلي بخت الدین ویایي
چینه منظر شوی د نواز شریف نه میشته نه شوی ملاو میشته سخت مشکلات اته د عید ورځ په خوښي سره نه کتر حکومت چارواکي چې دا روپۍ میشته زر زر روکو دا کوښښ مهرباني میشته را چې وکړو په دانچې میشته خو ته ضرورت ته تکلیفي نه دي.
سراج الدین دغه خبرې په دا رنګ مخشې بیایي
یو طرف حکومت کو میشته دا اعلانونه کړي چې دا روپۍ ضرور بیټا ملاوي وزیرستان خال ته بل طرف دا میشته پاید نه مخشې دا روپۍ نه راونه شوې میز نو جوړی وکړه نو نور شاهي نه وکړل د بچي نه پښوی نیمګړی پوته شوې هغه په وجه
دغه بریک شه د یو وړو کی جړکی ګیلې مانه هم وار وای
بودین جنگ نن میجر اسماعیل خان تر ولی لیڈر پتا کیشی مور بلور میں ډیر غریبون دي حکومت چې می سره کې امداد کوي هغه پیران می سره راشي دي تر بعد نه یې نه سبق پته شو ګوري نو ان وړي دي پکره یو کاری دی په می سره ملایوي
د کباجانو دغه خبرې می چې د سیمنا د قومي اسمبلی نمائنده محمد نذیر ته ورا سوالې هغه په دا رنگ جواب وکړه دنه
کسونو قومي سره خبره کړې دو لاس او تیس سال کسونو اس ایم ایس باندې می سره مسیجونه غلي دي میسته ریپیر غلي دي خو به هر حال دا ګرنټي ورکوه چې دې ته د مارچ د اپریل ریپیر ان شاء الله که په عید نه مخته نه وي وخستې ان شاء الله چې ټوټۍ کولاویږي دوی ته د هغه پیکج ملاویږي.
محمد نذیر دا وویل چې د قطبي وزیرستان د جنگ ځپلیو قبالیانو نور هم ډېر مشکلات نیمګړتیاوې او غوښتنې دي چې کومې ما حکومتي چارواکو ته وار په وار رسولې دي او زه د دوی پابند یم چې د دوی د دغو مشکلاتو نه حکومتي چارواکي د انډیا څخه خبر وساته. سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه
په پوکم 11 بجو
د ځوانانو غږ
په 1:30 بجا
د کرخې په غاړه
په 8:00 د پاسه 2 بجو
حجرا
په 3:30 بجو
سروي
په 4:30 بجو.
ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارټن ډیمسی پرون له ترهګرۍ سره د ګډې مبارزې په اړه خبرې وکړې. دوی پرون پارک کې په خپله کتنه کې ترهګري او سخت دریزي سیمې نړۍ ته یو ستر خطر وباله. تفصیل د احمد تکل په راپور کې وو.
د افغانستان لوی متحد هیواد امریکا ډاډ ورکوي چې له تروریزم سره په مبارزه کې به د افغان حکومت ملاتړ وکړي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارتین ډیمسی د یو ناڅاپي سفر په ترڅ کې پرون کابل ته ورسېد او له ولسمشر اشرف غنی سره په کتنه کې د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې پر اړتیا ټینګار وکړ. د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې وایي چې جنرال ډیمسی او ولسمشر غنی تروریزم او افراطیت د افغانستان سیمې او نړۍ لپاره تر ټولو ستر خطر وباله. اسلامي دولت ډله یا داعش په نړۍ کې تر ټولو خطرناکه تروریستي ډله بلل کیږي او په افغانستان کې له عامو خلکو نیولې تر ولسمشر اشرف غنی پورې ټول دا ډله یو ستر خطر بولي.
ما پیش قدم بودیم در بررسی خطر داعش. اگر یادتان باشه وقتی که دولت افغانستان اول خطر مطرح کرد، مردم در حالت نگفتن بودن. بعد خطر جدی گرفته شد، خوشبختانه خطر جدی گرفته شد.
د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې متحدو ایالاتو د داعش ډلې د خطر د له منځه وړو په مقصد مخکې له مخکې یو لړ اقدامات کړي دي. افغان چارواکو په دې وروستیو کې ویلي چې د داعش ځینې مهم مشران د یو لړ هوایي حملو په ترڅ کې وژل شوي. د ملي امنیت ادارې ویاند حسیب صدیقي ازادۍ راډیو ته وویل په تېره څه باندې یوه میاشت کې یوازې په ننګرهار ولایت کې د داعش مشران حافظ سعید، شاهد الله شاهد، ګلزمان او حقیار جهادیار وژل شوي.
ما تانستیم که می افراد کلیدی و اشخاص که عملیات ها را راه اندازی میکردن برای این گروه اونا را هدف قرار دادیم. با از بین بردن از اینا تاثیر بسیار مهم در بخش تنظیم عملیات ها از اینا تانستیم وارد کنیم.
د داعش یو بل مهم قمندان عبدالرؤف خادم څو اونۍ مخکې په هلمند ولایت کې ووژل شو. د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر وایي د ملي امنیت شورا په افغانستان کې د داعش ډلې د له منځه وړو په مقصد یو نوې پالیسي جوړه کړې ده. د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي د روان کال په لومړیو کې ویلي و چې د افغانستان دولس ولایتونه له لوړو امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. افغان چارواکي په داسې حال کې د امنیتي ګواښونو خبره کوي چې د امریکایي سرتیرو په ګډون ډیری نړیوال ځواکونه له افغانستانه وتلي او د هیواد امنیت د افغان ځواکونو په لاس کې دی. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارتین دمسي له ولسمشر غني سره په خپله پرونۍ کتنه کې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې له افغانستان سره د امریکا د مرستو ډاډ ورکړ.
په راپور کې مو اوریدل چې افغان ولسمشر او د امریکا د فوز لوی درستیز پرون په خپله کتنه کې ترهګري او سختدریزي د سیمې او نړۍ لپاره یو ستر خطر بللې دی. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د فعالیت د پراخېدو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. جنرال دمسي به له ولسمشر اشرف غني سره په کومو ځانګړو مسایلو خبرې کړې وي او د افغانستان اوسنۍ امنیتي ستونزې کمې دي؟ په دې اړه احمد تکل په افغانستان کې د ناټو د پخواني لوی سلاکار محمد شفیق همدم سره مرکه کړې ده. دغه مرکه اورو.
جنرال دمسي غواړي چې د افغانستان د امنیتي حالات څخه ځان خبر کړي. په افغانستان کې د امریکا د سفیر او د ناټو قومندان څخه لومړی لاس معلومات ترلاسه کړي، ځکه چې په وروستیو کې امنیتي اوضاع تر یوه کچه پورې وخیم شوی او حتی په شمالي افغانستان په شمالي ولایاتو کې هم ځینې داسې سیمې دي چې د افغانستان د حکومت د کنټرول څخه وتی ده، او بالاخره په شرقي ولایاتو کې هم داسې نارامیان شته، بلخصوص په ننګرهار کې، په کونړ کې، په نورستان کې. هلته هم دا ویره شته چې ایسل یا اسلامي حکومت په دغې سیمې کې نفوذ کړی، نو دی غواړي چې د افغان حکومت سره هم په دې موضوع باندې وغږېږي، ځکه د ډاکټر صف اشرف غني احمدي سره هم غږېدلی او د هغې نه هم دغه معلومات یې اخیستی چې وروستی حالات په افغانستان کې به څنګه وي.
همدم صاحب، جنرال دمسي کابل ته په داسې حال کې سفر کوي چې د سولې خبرې تر یو ځایه پورې رسېدلې دي، نو فکر کوي چې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه اوس اصلي اندېښنه داعش دی او له طالبانو نه د امریکایي چارواکو په اصطلاح زړه بېغمه شوی، که څنګه؟
سره له دې چې د طالبان نه د امریکا حکومت په ټول په عمومي توګه زړه نه در ټول راوسه پورې، دوی تر اوسه هم طالبان لوی ګواښ او تهدید بولي خپل ځواکونو لپاره په افغانستان کې. خو د دې سولې روانې مذاکرو په اړه دوی تر یو حده خوشبین دي، خو لکه څنګه چې تاسو ویلي دوی اوس ایسل یو ستر ګواښ ګوري په افغانستان کې. بعد تجربه دوی د عراق نه پیلېږي، حتی تاریخ ته خبره نه ده تللې، دا روانې خبرې دي. دوی یو تریخ تجربه د عراق نه لري چې کله دوی د عراق په کامله توګه خپل نظامي ځواکونه ویسته او خپل نظامي ماموریتونه یې پای ته ورسوه، نو عراق په داسې یو حالت چې موږ تاسو اوس ګورو بدبختانه په یو جنګي پایتخت بدل شوی د ایسل لپاره، او د هغوی د نفوس او د هغوی د ټرینینګونو او د هغوی د قومندۍ مرکز باندې بدل شوی. نو دوی نه غواړي چې یو ځل بیا افغانستان د نړیوال تروریست مرکز وګرځي.
بله، همدم صاحب، دوی نه غواړي په څه معنا ده؟ معنا دا ده چې د دې احتمال شته چې امریکا یو ځل بیا په افغانستان کې خپل پوځي حضور پراخ کړي لکه د عراق د تجربې په څیر، او که به نور څه تدابیر لري، یعنی څه معنا؟
یعنی کچیری امریکا خپل پوزی حضور پراخ هم نه کې په دغه کچه چې دم غړې ده په دغه کچه کې هم وساتي دا به لوی لاسترولې نه وي د افغانستان لپاره ځکه دلته په غرب کې د افغانستان د ماموریت په اړه د افغانستان د ملاتړ په اړه باندې بل خصوص په امریکا کې د خلکو ملاتړ بیخي یعنی صفر ته تقرب کړی ډېر راټیټه شوې ده نو د ده امکان هم شته که چیرې وضعیت دغسې په امریکا کې وي دغه ځواکونه هم چې په افغانستان کې دي امریکا د افغانستان څخه وباسي نو د دوی هسې به دا وي چې همدغه ځواکونه چې دا اوس په افغانستان کې دي که چیرې دوی وتوانېږي چې د خپل هېواد د خپل د وګړو نه د دغې ځواکونو د پاتې کېدو ملاتړ ترلاسه کړي دا به هم دوی ته یو لویه لاسته راوړنه وي
د افغانستان اوسنی وضعیت د امریکایي چارواکو لپاره څومره په تیره بیا د افغانستان په ختیځ کې د اندېښنې وړ دی په ځای کې چې نامعلوم وسلوال د طالبانو په ضد جنګیږي او د جګړې بڼه بدلیږي فکر کوئ چې دا وسلوال څوک دي او آیا امریکایي چارواکي په تیره د امریکا د پوځ لوی درستیز جنرال دمسي په دې خبر دی چې دا نوی وسلوال څوک دي آیا په رښتیا داعش دی د پاکستان لاس پکې دی کنه یعنې مسله څه رقم ده دوی څه معلومات لري
البته دا به نوی وسلوال ځواکونه نه وي دا هماغه پخوانی وسلوال ځواکونه دي چې د حزب اسلامي ګلبدین حکمتیار پورې تړلي ګروپونه دي د دغه ګروپونو چې پخوا هم په دغه سیمه کې نفوس و فقط وس خپل هغه بیرغونه بدل کړي دي دا هم وروسته له دې نه چې کله حزب اسلامي ګلبدین حکمتیار په رهبرۍ باندې یاسر ګلبدین حکمتیار داعش سره ناستې لرلې او هغوی ته قناعت ورکړه چې دا به هم د طالبانو پر وړاندې او د افغان حکومت پر وړاندې د داعش
همدم صاحب وبخښئ د حزب اسلامي سرچینو خو دا اتحاد رد کړی
دوی لا اوسه پورې دا موضوع نه ده رد کړی دوی فقط پرې خبرې کړي حتی د دوی خبرې هم دغسې و چې تفکیکي توګه باندې خپلو جنګیالیو ته ویلی چې داعش پخوي که طالبان پخوي یعنی په دغې تفکیکي خبرو کې همیش دوی ترجیح ورکړی چې د داعش ملاتړ وکړي تر دې چې د طالبانو ملاتړ وکړي او علنا د افغانستان په ګوډ ګوډ کې حزب اسلامي ګلبدین حکمتیار د طالبانو په وړاندې خپل جنګ او جهاد اعلان کړی او دغه جنگ چې په ختیځ افغانستان کې موږ تاسو ګورو دا مشترکه جګړه دي چې د ایسل د اسلامي حکومت او د حزب اسلامي ګلبدین حکمتیار مشري ځواکونه ترسره کوي
تبصری، شنن، خبرونه، رپورتونه
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیز خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کې
لوستلی، اوریدلی، اولیدلی شئ
د پاکستان د بهرنیو چارو سکتر ویلي دي امریکا او چین د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د بهیر ملاتړ کوي نوموړي په یو مرکه کې زیاته کړې چې پاکستان د افغان لورو ترمنځ د خبرو په پروسه کې د اسانتیا رامنځته کوونکي رول لوبوي نور جزئیات د عصمت ساروان په راپور کې
د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عزیز چودری وایي چې د امریکا متحده ایالاتونو او چین د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د پروسې چې په وروستیو کې پیل شوه بشپړ ملاتړ کوي د جولای په ومه د پاکستان پلازمینه اسلام آباد ته نږدې د مری په تفریحي ښارګي کې د افغانستان د حکومت او طالبانو استازو د لومړي ځل لپاره مخامخ خبرې وکړې د افغانستان د حکومت د جګپورو چارواکو او طالبانو خبرو چې وروسته د طالبانو مشر ملا عمر د اختر په پیغام کې هرکلی وکړ په افغانستان کې له دې سره سره د سولې لپاره هیلې غوړولې دي چې د ځینو کتونکو په باور لا اوږده لار په مخ کې ده د پاکستاني رسنیو د راپور لمخې د دغه هیواد د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عزیز چودری په یو مرکه کې وویل پاکستان د افغان لورو ترمنځ د خبرو په پروسه کې د اسانتیا رامنځته کوونکي رول لوبوي د وویل د مری خبري په خورا صمیمانه فضا کې وي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د اختر په مناسبت په وینا کې وویل چې ژر به د خبرو بل پړاو پیل شي د سولې د خبرو په ملاتړ کې د طالبانو د مشر وروستی پیغام وستای ویبل
د اختر په مناسبت د افغانستان د طالبانو مشر مولا محمد عمر اخوند خپل پیغام کې خپل هدفونو ته له سولې ایزو لارو د رسیدو خبره هم کړې ده او دا یو مثبت ټکی دی زه د طالبانو په مشر باندې غږ کوم چې د خونریزي د روان بهیر د تم کېدو لپاره عملي ګامونه واخلي
د عزیز چودری په وینا په خبرو کې د افغانستان د حکومت پلاوی د خپلو نظرونو د څرګندولو په مهال وویل چې باید په افغانستان کې د وینو بهیدا ودرول شي او سوله وشي. د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي چې په افغانستان کې سوله به په ټوله سیمه کې له سولې او ثبات سره مرسته وکوي.
د اسمت سروان راپور مورد اوریدونکو سره ځو. د پاکستان او هند چارو ته پاکستان پر هند تور لګولی دی چې په کشمیر کې له اعلان شوي اوربنده ګڼې سرغړونې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ادعا کړې چې هندي لوري له دې پرته چې د پاکستان لخوا تحریک شي اوربند مات کړی دی. نور جزئیات د فرشته جلالزی په راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت خبر پاڼه وایي چې هندي ځواکونو پرون د کنټرول کرښې ته نږدې چې په سیمه کې د سرحد په توګه منل شوي د سپکو وسلو ډزې کړي او راکټې ویشتي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت څو ورځې وړاندې وویل چې د هند یوه جاسوسي بی پیلوټ الوتکه په کشمیر کې ویشتي ده او له دې امله یې په اسلام آباد کې د هند سفیر هم ور احضار کړی و. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په خبر پاڼه کې چې پرون خپره سوي ویل شوي متاسفانه هندي عسکرو یو وار بیا د تیر کال په څیر د اختر په ورځو کې اوربند مات کړ چې زیات ملکی کسان پکې ووژل شول. په اعلامیه کې ویل شوي چې هندي عسکرو د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو د پاکستان خاورې ته ډزې ورکړې چې یو تن په کشمیر او درې تنه د سیالکوټ ښار ته نږدې وژل شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې داسې حملې د هغه تړون مخالفت کوي چې دواړو هیوادونو په 2003 میلادي کال کې په اوفا کې لاسلیک کړی و او هیله یې څرګنده کړه چې د هند حکومت به د تفاهم د دې پریکړې درناوی وکړي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د کنټرول کرښې ته نږدې پرتو عسکرو په وروستیو ورځو کې په مکرر ډول د هوان ګولۍ راکټ او د سپکو وسلو ډزې تبادله کړې دي. په عین حال کې هندي لوري پر پاکستان تور لګولی چې د دوی د سرحدي عسکرو یوه پوسته یې ویشتي ده. هندي لوري ویلي چې پاکستاني عسکرو د تیرې چهارشنبې په ورځ یوه سرحدي کلي ته د هاوان ګولۍ ورویشته چې یوه ښځه پکې ووژل سوه او څلور تنه زخمیان شول. هند او پاکستان په تیرو 18 کلونو کې دوه وارې جنګ کړی دی.
د فرشته جلالزی راپور موردو د خپرونې په دې برخه کې تاسو دپاره د هارون بچا په آواز دغه سندره.
دل درد ټپی وایم خلک دا موایي چې زه خوشاله یم. دزل په سر مې نوېشته یې سر په سترګو بده کلو وینم. سوار لس مې شپو کې راشوا عزت ہم یو زل سم و گورم. دیار دی دنا لوے اخترا زدرا سو تا انتظار کھو میانا. دکڑ مار دا سر خامارا وائے جد خوڑم نو خبر کڑے با دے وما. مادل بازار دیوران کو و دیوران شبی بازار بیا را شمیانا. سبا دیار گلی تا زموائی در خوشا لین خوب لی موتن رازی نا. سبا کابل تا روانی گم تینا زار شم بیا بوکو دیدنو نا. بیزوانا تچ پسرو شندو زنگے دیل خوبا ما. بیزوانا تچ پسرو شندو زنگے دیل خوبا. زما جانان زما کی وای صد قدم خاورې رانځ دستر ګوکړم.
هارون بچا په واز باندې ټپی تاسو ورده د مشال لیډو دز مسهر نه خبرونه سلام پښتونخوا ورې درنګ شیبیله په پښتونخوا کې د سحر نه هنې بجې کیدون کې دی د دې وخت مهم خبرونه د بلوچستان په کولو سیمه کې میش د جنوبی وزیرستان د کډوالو د یو کور د دیوال لپاره وتوله کبله درې ماشومان مړه او پنځه نور ټپیان شوي دي. افغان ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستی جنرال مارټن ډیمسي ترهګري او سغدریزي د سیمې او نړۍ لپاره یو ستر خطر بلل دي. د ننګرهار ولایت په کامو ولسوالۍ کې سیلابونو لسګونو کورونه زیانمن کړي دي او د بیلابیلو سیمو ترمنځ سړکونه یې وړي دي. اینی شاهدین وایي چې د سیلاب راوتو مخکې خلک له خپلو کورونو وتلي وو نو د سر زیان نشته دی. د ولسمشر اوباما ادارې د تهران د ټیمي پروګرام په اړه له تهران سره د موافقې متن د منظورې لپاره کانګرس ته سپارلی دی. په همدې حال کې د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو پر کانګرس غږ کړی چې دا موافقه دې نه منظوروي. راپورونه وایي چې په یمن کې 50 ملکی وګړي پرون وروستو لاغې وژل شوي چې هاوسی یاغیانو پر عدن خار بمباری کړی ده. دا هنړۍ حمله دوه ورځې وروسته لاغې کیږي چې وزیر اعظم خالد بها ویلي وو چې عدن له یاغیانو څخه آزاد شوی دی. او د امریکا د دفاع وزیر وایي چې له ایران سره ایټمي معامله له ایټمي وسلو څخه د تهران د منع کولو لپاره پوځي انتخاب له منځه نه وړي. مهم خبرونه مور د اردوونکو نور کله مونږ تاسو ته د پاکستان د مطبوعاتو نه مهمه برخه وړاندې کوو. خو د اختر د چوټیانو له کبله اخبارونه نه دي خپاره شوي نو نړیوالو مطبوعاتو ته برازو. فینانشل ټایمز لیکلي دي چې د ایرانه د بندیزونو د لرې کېدو وروسته به اوس پاکستان کولی شي د دغه هیواد سره د ګیس پایپ لاین په منصوبه کار پیل کړي. بلخوا اکانومیسټ مجلی لیکلي دي باید د پاکستان او افغانستان حکومتونه د سیمې د سولې لپاره عملي کار وکړي. د دغه دواړو لیکونو مهمې برخې له فرخنده اسد اورو.
فاینانشل ټایمز لیکي د ایران نه د بندیزونو د لرې کولو سره به پاکستان اوس د دغه هیواد سره د ګیس پایپ لاین په منصوبه کار پیل کړي. د پاکستان د پټرولیم وفاقي وزیر شاهد حقان عباسی وایي پاکستان به د ایران نه هر کال د 2.5 ارب ډالرو ګیس ترآمدوي چې د دغې سره به د پاکستان د توانایي په بحران کې هم یو څه کمی راشي. هغه وایي پاکستان ګیس ته ضرورت لري او ایران په نړۍ کې په دویم نمبر زیات ګیس پیدا کوي او له دغې هیواد سره به دوی په روان وخت کې په دغه منصوبه کار پیلوي. په روانه میاشت کې د نړیوالو سره د اټمي پروګرام په اړه د لوزنامې وروسته به د ایران بندیزونه لرې کولی شي او په بدل کې به دغه هیواد خپل اټمي پروګرام محدودوي. تمه ده په ایران به دغه بندیزونه په روانو شپږو میاشتو کې ختم کړل شي چې دا شان به اوس دغه هیواد د نورو ملکونو سره پراخه سوداګري کوي. شاهد حقان عباسی وایي دوی تمه لري د ایران سره د ګیس د دوو پایپ لاینونو د جوړېدو وروسته به د 2018 کال تر پای ګیس پاکستان ته ورسیږي. د دواړو هیوادونو د حکومتي مشرانو ترمنځ له ډېر مودې راهیسې په دغه منصوبه خبرې کېدې خو په ایران د نړیوالو بندیزونو له وجې په دغه منصوبه عملي کار د ځنډ ښکار وو. او د پټرولیم وفاقي وزیر وایي یو ځل چې دغه بندیزونه لرې شي نو بیا به دوی خپل کار شروع کوي. بلخوا اکانومیسټ مجله لیکي په افغانستان کې په دې وروستیو ورځو کې د تشدد او بدامنۍ په پیښو کې ګڼ خلک وژل شو او دا شان نور ژوبل شول. خو په دغو کې یوه خبره د افغان حکومت او د طالبانو د نمایندګانو ترمنځ د خبرو پیل هم وو. دا د افغان ولس محمد اشرف غنی د هڅو نتیجه ده چې طالبان د خبرو میز ته کېناستل. ولسمشر غنی د واک د ترلاسه کولو وروسته د پاکستان سره د تعلقاتو د ښه کولو لپاره عملي کار وکړ چې دا شان دغه هیواد د سولې په عمل کې د دوی سره امرسته وکړي. د پاکستان په اړه ویل کیږي د دغه هیواد استخبارات او سوالو طالبانو امرسته کوي خو دغه هیواد بیا دا تورونه ردوي. مجله لیکي دواړه غاړې مشکلات لري. په افغانستان او پاکستان کې ولس ته بدامنۍ د پیښو مخالفت کوي او د امن غوښتنه لري خو باید د دغې لپاره عملي کار وشي. تیر کال د دسمبر په میاشت کې د پېښور په آرمی پبلک سکول د وسوالو طالبانو په برید کې چې پکې د دغه سکول ګڼو ماشومانو خپل ژوند وبایله په حکومت او د پاکستان په پوسته دباو نور هم زیات کړ چې باید دوی د وسوالو او ترهګرو ډلو لپاره هیڅ زغم ونه لري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
نړیوالو چارو ته راځو. اوریدونکو، په داسې حال کې چې د ولسمشر بارک اوباما ادارې له ایران سره د ایټمي موافقې مسوده د امریکا کانګرس ته استولې، د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا د دې موافقې دفاع کړې ده. په همدې حال کې وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو چې هیواد اسرائیل اسلامي جمهوریت سره پخوانی دښمني پالي، له کانګرس غوښتي دي چې له تهران سره شوي دغه لوازنامه رد کړي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په راپور کې اورو.
د ولسمشر باراک اوباما ادارې د تهران د اټومي پروګرام په اړه له تهران سره د موافقې متن د تصویب لپاره کانګرس ته سپارلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خبر له مخې دا موافقه چې نږدې یوه اونۍ مخکې د ایران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو ترمنځ لاسلیک شوه، کانګرس ته سپارل شوې او هغه شپېته ورځې مهلت چې کانګرس د دې موافقې د څېړنې لپاره غوښتی نن پیلېږي. د ایران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو امریکا، برتانیا، فرانسې، روسیې، چین او جرمني ترمنځ موافقه د روان جولای میاشتې په 14مه نیټه په ویانا کې لاسلیک شوه. په همدې حال کې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پر کانګرس غږ کړی چې دا موافقه دې نه تصویبوي. نتنیاهو چې د امریکا پر یو ټلویزیوني چینل خبرې کولې وویل، د ایران د یرغل د مخنیوي لپاره باید زیات شمیر کارونه ترسره شي او د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه موافقه په دې ډله کې نه ده شامله. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون له سی ان ان ټلویزیوني چینل سره په خبرو کې د دې موافقې دفاع وکړه. کری وویل که کانګرس دا موافقه رد کړي، نو له تهران سره د خبرو بهیر به هم له منځه ولاړ شي.
که
کانګرس دا موافقه تصویب نه کړي او رد یې کړي، نو بیا موږ نه تفتیش کولای شو، نه بندیز لګولای شو او نه به د خبرو توان ولرو. ځکه تاسو ته ډاډ درکوم چې د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای به کله هم د خبرو میز ته حاضر نشي. که امریکا په خپل سر او په یو اړخیز ډول دا موافقه رد کړي، بیا به نو خبرې اترې ونه شي او دوی به آزادانه ټول هغه کارونه وکړي چې په دې موافقه کې بندیز پرې لګول شوی. کیری ټینګار وکړ چې دې معاملې هغه موده چې ایران د اټومي وسلې د جوړولو لپاره اړتیا ورته لري له دوه میاشتو څخه یو کال ته اوږده کړه، او زیاته کړه چې په موافقه کې د ایران د اټومي تاسیساتو د تفتیش شرایط بی ساری دي. د ایران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو ترمنځ له شوې موافقې سره سم ایران به خپل اټومي پروګرام محدودوي او نړیوالو مفتشانو ته به اجازه ورکوي چې له اټومي تاسیساتو څخه یې کتنه وکړي او په بدل کې به پر دې هیواد لګول شوي بندیزونه فسخه کیږي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیستریټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
فرانس پریس خبری ایجنس د افغانستان په سیاسي صورتحال او د پخوانی ولسمشر حامد کرزی په سیاسي حل زلو باندې یو راپور خبر کړ دی. د اسمت ساروان نه د راپور مهم ټکی و.
سره له دې چې حامد کرزی نږدې لس میاشتې مخکې واک نوي ولسمشر ته سپارلی، خو لا هم د افغانستان په سیاست کې د پام وړ حضور لري او د ځینو منتقدانو له لورې په دې تورن کیږي چې د پردې له شا سیاسي بې ثباتي ته لمن وهي. د فرانس پریس خبری اژانس د یو راپور له مخې حامد کرزی چې دوه دورې ولسمشري وکړه او د تیر کال په سپتمبر کې ټکنوکرات سیاستوال محمد اشرف غنی ته واک وسپاره، له لویدیځ سره د خرابو اړیکو، ناوړه امنیت او فساد ځپلې اقتصاد میراث پرېښود. خو له دې سره سره حامد کرزی هیڅکله له زړه له سیاسته ستړی شوی نه دی. د جمهوری ریاست په څنګ کې دفتر پرانیستی د خپل وخت د خراب میراث د پاکولو لپاره د نوي حکومت د هلو ځلو په وړاندې خنډونه جوړوي او د ارګ د چارواکو په وینا د قدرت د موازي مرکز په جوړولو بوخت دی. د ارګ یو مقام د نوم د نشودلو په شرط فرانس پریس خبری اژانس ته ویلي دا موضوع چې ولسمشر غنی د کرزی مداخله تاییدوي او کنه، ویلی شم چې هو د کرزی فشار احساسی شي. خو افغان سیاستوالو د پوهنی وزارت پخوانی مرسیال صدیق پتمن پر حکومت د پخوانی ولسمشر حامد کرزی د انتقادونو دفاع کوي او وای کله چې حکومت خلکو ته معلومات نه ورکوي یو څوک باید پوښتنه وکړي.
حکومت فعلا چې په راس کې ډاکټر صاحب غنی قرار لري او رئیس اجرایه ډاکټر صاحب عبدالله دی، ملت تا پورا خبر نه کوي، دوی ملت په جریان کې نه اچوي او توضیح نه ورکوي د مسایلو په باره کې، نو بیا دا توضیح مجبور چې یو بل څوک ورکړي او د دې خلانه استفاده وکړي. مشکل دا ده چې اوسنی حکومت باید خپل پالیسی په ډیرو رڼو الفاظو باندې د افغانستان خلکو ته توضیح کړي. مثلا یو د هغه نه د سولې موضوع یا د پاکستان سره د تفاهم موضوع، د تفاهم نامې تفاهم لیک موضوع وه. تاسو ولیدل چې حکومت په دې باره کې د دې په ځای باندې چې توضیح ورکړي او دا موضوع روښانه کړي چې په تفاهم نامه کې کوم مواد دي، موږ ولې تفاهم نامه د پاکستان سره امضا کړې، د دې ضرورت څه و، حکومت شاته لاړ، توضیح ورنه کړه، د تفاهم نامې نه دفاع ونه کړه، او پخپله په داخل د حکومت کې مختلف نظرونه پیدا شو چې حتی د حکومت ځینې اراکین و چې دغه تفاهم نامې ورپورې اړه لري، دا تفاهم نامې به چې زه نه یم خبر د دېنه. ګوره دا هغه شکونه دي چې خلکو ته موقع ورکوي چې په حکومت باندې انتقاد وکړي او د حکومت خلاو ته ګوته ونیسي.
کرزی په ښکاره ځان د حکومت ملاتړی شي او وایي چې د وخت رسیدو نیت نه لري. پر اوسنی حکومت د لپاره یو د انتقاد وړ مسأله له پاکستان سره امنیتي موافقه ده. کرزی د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ پر موافقه چې ولسمشر غنی وایي لا نهایي شوې نه ده، په رسنیو کې زیات انتقادونه وکړل. ولسمشر اشرف غنی د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې بیل دي چې د چانون واخلي دغو انتقادونو ته په اشاره وویل،
موږ کله طالبان سره سوله کوو یا له پاکستان سره د ملي ګټو پر رڼا کې به یې کوو او خپل خلک به له ټولو مسایلو خبر ساتو. ما په دې موده کې د هیواد له مشرانو، دیني عالمانو، مدني فعالانو، د ښځو فعالانو او نورو زی دخلو طرفونو سره مشورې کړې دي.
د سیاسي چارو افغان کارپو او د ارادې ورځپاڼې مسؤول مدیر حاجي سید داود وایي د هغې موافقې ملاتړ کوي چې له کبله یې په افغانستان کې جګړه پای ته رسیږي.
موږ به تر کله پورې په یو نامعلومې جګړه کې پاکستان سره سر یو؟ موږ غواړو چې پاکستان سره دا مشکلات حل کړو چې پاکستان افغانستان نه څه غواړي، افغانستان د پاکستان نه څه غواړي. په دغې باندې که اشرف غني تفاهم لیک امضا کوي او غواړي چې د تفاهم د لارې دا مسائل سره روښانه شي او بلاخره د افغانستان مخالفینو سره خبرې پی وشي، زه فکر کوم دا یو ښه لار ده.
د کرزی پخوانی ویاند ایمل فیزی د روسیا او نورو هیوادونو له مشانو سره د افغانستان او سیمې پر حالاتو د احمد کرزی د سلام مشورو دفاع کوي، وایي چې نوموړی د یوه بانفوذ افغان سیاستوال په توګه پر هغه څه چې په هیواد کې روان دي سترګې نه شي پټولی. خو په کابل کې یو لویدیز ډیپلومات پر کرزی تور پوری کړ چې نوموړی موازی حکومت جوړوي او په فعال ډول د اوسنی حکومت د پرځولو لپاره په قصدي ډول د حکومت د بې ثباته کولو لپاره طرحې جوړوي. د دغه ډیپلومات په وینا کرزی هیله لري چې په دې توګه به د واک خلا د موقت حکومت په جوړولو ډکه کړي او له ځانه به ملي ژغورونکی جوړ کړي. غنی او کرزی په ورستیو ورځو کې په ارکی سره وکتل او پر خپلو اختلافي موضوعاتو یې خبرې وکړې.
دا مشال ریډیو ده.
د کونړ سیند د کاما په ولسوالۍ کې په لسګونو کورونه زیانمن کړي دي. زاخیلو سیمې ارتباطي لارې له ولسوالۍ سره پرې کړي دي او په سلګونو جربه ځمکې له فصلونو سره په سلګونو جربه ځمکه ولاړ پستونه اغیزمن کړي دي. یا د سیمې ته زموږ خبریال شاه محمود شینواری ورغلی دی او په دغه اړه راله راپور راکوي.
د کونړ سیند د څپانده کېدو له امله د کامې ولسوالۍ شاوخوا اتیا کورنۍ زیانمنې شوې او په سلګونو نورې کورنۍ له سخت ګواښ سره مخ دي. د کامې ولسوالۍ د زاخیلو سیمې قومي مشر فضل ربی ازادي راډیو ته وویل چې درې ورځې وړاندې د کوچني اختر په شپه دغه سیند څپانده شوی چې له امله یې د کامې ولسوالۍ د زاخیلو په سیمه کې د اوبو سربندې وړی او سیراب د خلکو په کورونو او کرنیزو ځمکو ورغلی.
او دغه شیلاو چې راغلی دی د جمعې په شپه د اختر په لومړۍ شپه باندې دا سیلاب راغی چې دا تقریبا اتیا کورونه د اوبو په منځ کې گیر دي. په دغه اتیا کورونو کې اولس کورونه بالکل له منځه تللي دي او د یو درې سوه جریبو شاوخوا کې تخمینا دا فصلونه د منځه تللي دي او یو شپږ سوه متره سړک زموږ چې د کامې او د داخلو په منځ کې ارتباط پیدا کړی و دغه رابطه زموږ قطع شوې ده.
نوموړی وایي د دې ستونزې څخه یې ولسوالۍ خبره کړې او ورسره ژمنه یې کړې چې د دې مشکل د حل لپاره به ګام پورته کړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ولایتي ادارې نظر هم راواخلو خو د اختر د رخصتۍ له امله د اړیکې پر نیولو بریالي نه شو. بلخوا د سیمې اوسیدونکي بیا په ولایتي شورا او ولسي جرګه کې پر خپلو استازو نیوکه کوي چې تر اوسه یې نه د دوی پوښتنه کړې او نه یې چارواکو ته غږ رسولی دی.
او دا خلق دا قسم مشکل سر اخته دی نو گفتنم داره چه دا وکیل صاحبان دا ولایتی شورا شپگ دانی وکیلان ولایتی شورا که لرو شپگ نپرا پا پارلمان که لرو او پزیمی که دوی بیخیز منگ پختنه و نکردل دا براته دا لاسپیکر با مرتوله که ولی چه غیبوال چه دا قام خزمت بکو بد بختانم پینزم او رز دا چه او وکیل صاحبانه که
پرون لانه که عبل پرون رئیس دا دا خلق کم دست روان دی مخ بیت وزی کنه او دا کورین دا او بولان دی کلی دی دا دی او بو مخ چوننی ورشی دا کل داخل دمه دا جبوز دا داخل خو تقریبا نیمه حصه دا کامی دا پیشی نو دا چه خیز کچی نیمه کام دا منزل دا
لکه لنه چې د کامې ولسوالۍ د داخلو په سیمه د کونړ سیند څپې ورغلي که څه هم ځینو خلکو د خپل کور لوښي او کالي امن ځای ته انتقال کړي خو د ډېرو نورو څخه اوبو لاندې کړي او په ځمکو کې شنه ولاړ فصلونه یې له منځه وړي.
راپور مرده اوریدونکو د خپرونې په دې برخه کې تاسو دپاره د نغمې په آواز باندې دغه سندره وړاندې کړه. د نغمې په آواز باندې سندره تاسو ورته اوریدونکو اوس فرزو سواد ته چېرته چې د سی ډي مارکیټونه د اختر د خوشحالو د راتګ سرګرم شوي دي او په لوی کچ په مقامي توګه جوړې کړې شوې ډرامې او د سندرو البمې مارکیټ ته راغلي دي. خو ولې دغه دکانداران وایي چې د نوې ټکنالوژۍ د راتګ سره د دوی کاروبار اغېزمن شوی دی. نیاز احمد خان د مینګورې نه نور حال راکړي.
د سوات مرکزی ښار مینګوره کې د سی ډي لوی مارکیټونو کې دکاندارانو د اختر په موقع غټي غټي د مقامي ډرامو او سندرو البمو پوسټرې لګولې دي او وایي چې د اختر لپاره یو شمیر د پښتو ډرامې او سندرو البمې راغلي دي چې پکې د سوات نه هم یو ډرامه شامل ده. د مینګوري مینه بازار شان ویډیو یو پروډوسر او سی ډي خرڅونکی ثناء الله په دا اړه وایي.
خبر دي چې ډرامې خو ډېر راغلي خو معیار به کوسا غنشته لکه هغه کوري نه کوي نو خلک به لکه دومره پیسې نه لګي خو بس هغه شوق دی لکه شوقیان لګیا دي هغه ټایم پاس کوي.
دغه رنګه یو بل تن بادشاه چې په توخ سره د سیډي کاروبار د 1300 کالو راسي په منګوره کې کوي. وایي چې دا ځل کاروبار ښه نه دی او لوجې د سیډي ډرامو په معیار هم پوره اثر پرېوتی دی.
اصل کې کله چې دا یو اس پی میموري کارډ راوتی دی جنو د دې کیسټو په کار باندې ډېر غټ اثر کړی دی. اوس یو سړی معیاري شی هم نشي ورکولی، وجه دا ده چې یو سړی ښه شی جوړ کړي نو په کیسټ کې خرڅېږي، نو دې په کیسټ کې خرڅ شي دکاندار له به منافع وکړي او دکاندار به بل په مینه جوړ کړي.
مارکیټ ته راغلی د سیډي ډرامو یو مینهوال وایي چې ډرامې ډېرې خوښوم او کومه نوې ډرامه چې مارکیټ ته راشي نو خامخا اخلم.
حمید رحمان هم دی او د دې نوې کلیم په خپله او لکه اصل کې چې ډېر زموږ جهانګیر خان ډېر زیات خوښ دی کور کې وګورو داسې دا ګانې مانې ځان نه ګورو.
د سی ډي په مارکیټ کې ناس یو تن چې میموري کارډونو ته ډرامې سندرې او نور شیان کاپي کوي وایي چې نوې ټکنالوژي سره دې کاروبار ته وده میلاو شوې ده. کاروبار کوونکی وایي چې په پاکستان کې د کاپی رائټ قانون نشوالي لوجې په مقامی توګه ډرامې جوړونکو ته څه خاص مالی پیدا نشته، ولی شوقیان او د شهرت لپاره دغه اداکاران په خپل خرچا ډرامې جوړوي او بیا یې ډیسټریبیوټر ته ویړیا یا ډیر په کم قیمت ورکوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه دا چې دا غمینه نجوان د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ په بیگنا زمونو کتاب ته ته کینی ټول ته خپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوردونکو د خیبر جن سے زیات تر خاصدار او لیویز زواکونو سرتیرو ته د اختر په محل په حساس زینو ډیوټي ورکل شوې و او دی وای چې هر سوې د خپل بچونو لري اختر تیر کو خو د خپل سیمه امنیت او ساته. زمونږ همکار فرهاد شنواری د دې دغه ډیوټي زینو ته ورغلې دي او د دغه یو شمیر خاصدار او لیویز زواکونو د سرتیرو سره خبرې کړې دي. راځي چې وایو
زما نماز رحمت او لیوی زوالار یم او دلته جمرود کې ډیوټي کوم.
څنګه ډیوټي مو کړه په دې اختر کې؟
یار الله په فضل سره دا ځل مونږ ډېر ښه پلاننګ کړو پولیټیکلی او داسې پلاننګ هم کړو چې هغه هر څه به خیر او به خیر خیریت سره سر ته ورسېدل. هغې لپاره بیل بیل یونټې جوړې شوې دي، ګشت لپاره بیلې پالټیانې جوړې شوې چې هغوی مختلف علاقو کې سرچنګ دغه سیستم روان و. بل چې کوم مسجد و یا عیدګاه وه هغې لپاره پلاننګ شوی و. هغې ته ون ایڈوانس کې ګیر چاپېر چې کوم د سیکورټي هاي الرټ وه.
نو تاسو خپل کورونو کې اختر و نه کړو؟
نو بجی دا داسې چل وی چې مونږ مالاته جنگ یو، مونږ ډېر خواهش و چې په کور اختر تیر کړو. وړه مزم کې چې بچو سره اختر تیر کړي خو چونکې ټول نه اول چې کوم د کام د خلکو لپاره مونږ دا قرباني ورکړه چې مونږ خپل بچو نه لرې شو.
زه خو خیبر خسادر فورس نور محمد اولدار په جمرود کې ډیوټي یو. مونږ خو ډیوټي لګولې و اختر لپاره ډیوټي لګولې و. ما ته په بیګم لور ټلیفون کړی و چې ابو راشه اختر دی، ما ته چې بچای بستا اختر وکړه او زه د عوامو خدمت لپاره برتی یم او زه د عوامو خدمت وکړم ان شاء الله تعالی. د اوسه پورې هیڅ وکیه هم نشته، پوره امن تیر شو ان شاء الله تعالی. وکیه ته پرېږدم نه خان ان شاء الله.
ما نوم ده امیر محمد افریدی او زه د خیبر خسادر نه متعلق دی. مونږ اختر دلته تیر کړو دغه لپاره چې مونږ د امن په دې کې غوړو. مونږ کوشش دا کوو چې په دې کې داسې
خوشحالی
وقت
زه نائب صوبادار خزرایات خبرې کوم مونږ ډېر ښکلی پرامن اختار ویل تاسو نو بس دا خو جی سرکاري ډیپټي ده لکه مونږ یې کوو کنه چې کمی وکړي نمبر راشي خو قوم چې څومره وطن د قوم لپاره مونږ دفاع وکړه دا ټوله روژه یو اختر نه چې څومره روژه وشوه کنه ټول هر څه خپل بچي ور څه پرې یخې دي خو مونږ د قوم لپاره دا قرباني ورکړه
ځینې خلک داسې شکایتونه هم کا چې خاصدار هم بې ځایه زوروي او تنګوي مو
نه 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 هم څه نه تنګوو مونږ شکر الحمدلله ټول همدا وطن خلک دي مونږ یې چې هغه ونه کړو احترام هغه یې نه کوو مونږ ټول وطن د هر سړی پېژنو دلته
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي خو جمهوریت څه شي ته وایي د دې تاریخ څه دی جمهوري ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري بشري حقونه څه ته وایي آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په اوونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړو دا خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم دوو بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم څلور بجو اوریدای شي
اردن رسنګ چې په دې اعلان کې واورېد دغه زمونږ خبرونې دي که تاسو په ریډیو د څه وجې له خبره نه شئ اورېدی تاسو په مشال ریډیو ډاټ کام باندې اورېدی شئ هلته تاسو زمونږ د خبرونو په اړه مونږ د مشورې او تجویزونه راکولی شئ مونږ به هڅه کوو چې تاسو د مشورو په رڼا کې خپلو پروګرامونو له ترتیب ورکو د خبرونې په دغه شیبه کې تاسو دپاره د ظفر اقرار په آواز باندې سندره وړاندې کوو او د دغې نه وروستو په روانه خپرونه کې د نورو راپورونو او تبصرو سره راځو
گران سو دتم سا حلت وخت سپنیگی حلت سپر لنشت دے حلت زوانی زڑیگی ہلتس پر لی نشتجے ہلتس وانی زڑی گی داسی خر پڑ گرزی گی دخاو دلو نڈک او حق گل رنگ حل دستر مخو کی ملک داسی خر پڑ گرزی گی دخاو دلو نڈک پچے کو سر شو آکے و تبی دی آبی گی التس پر لی نشت دے التس وانی زری گی التس پر لی نشت دے سوانی سڑی گی لرا 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 بچی دوارا پجون سزا واڑی ماں ورت ڈیر التس پر لی نشت دے التس وانی زڑی گی التس پر لی نشت دے التس وانی زڑی گی
مازیګر لالیا مسافر لالیا د زړګ سر لالیا درته یادې کوم کنا مازیګر لالیا بغیر لمان تنها خامد سنتریږي التسمرلی نشته دی التزوانی زړیږي التسمرلی نشته دی التزوانی